أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
روجا
تخداي ميل مستيا
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دوستانو، ساسو د اطاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله روژه د خدای میلمستیا له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار محبت علي صاحب سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یو، په دې هیله چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو ملګرو، په روژې مبارکې میاشتې کې جغرافیایي سرحدونه د مسلمانانو ترمنځ واټن نرامیاسته کوي. د روژې مبارکه میاشت د زړونو د نږدې کولو او د مسلمانو ملتونو د یووالي، وحدت، اخوت او محبت د رامیاسته کولو میاشت ده. هر مسلمان ځان د یوې واحدې ټولنې غړی ګڼي او له هغو نورو مسلمانانو سره چې په زرګونو کیلومتره لرې په نورو سیمو کې روژه نیسي یووالی او یو موټی توب احساسوي. د روژې د مبارکې میاشتې دولسمې ورځې ته رسیدلې یو. خدای پاک دې وکړي چې د دغه میاشتې نورانی وختونه د تاسو ټولو روژاتیانو لپاره معنوي برکتونه ولري. او چې د خدای پاک میلمانه یو، نو باید پوه شو چې د هغه د رحمت او بخښنې باران زموږ ژوند له ایمان او هیلې ډکوي. راځئ چې په دغه میاشت کې د شتون په ارزښت پوه شو او د دغې میاشتې له فیضه ډکې شیبې په غفلت کې تیرې نه کړو.
محترمو روژتیانو، نن د روژې د مبارکې میاشتې دولسمه نیټه ده چې د هجرت په لومړي کال کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د مهاجرو او انصارو ترمنځ د پیوند د رامنځته کولو له کلیزې سره سمون خوري. څرنګه چې د مسلمانانو دغه دوې ډلې، یعنی مهاجر او انصار، د توکم کار او د روزنې د چاپیریال له نظره له یو بر سره تفاوت درلود، دغه اندېښنه وه چې د تیر وخت د کلتور او تفکر اغیزونه اوس هم د یوې ډلې په فکر او ذهن کې پاتې وي او دغه چاره د تفرقې او اختلاف زمینه جوړوونکې شي. په همدې علت د اسلام ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجرو او انصارو ترمنځ د پیوند رامنځته کولو فیصله وکړه. هغه وخت چې پیغمبر اکرم د مهاجرینو، یعنی د مکې د خلکو، او د انصارو، یعنی د مدینې د خلکو ترمنځ د ورورګلوۍ تړون وکړ، نو علی ابن ابي طالب علیه السلام خپل ورور وباله. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ تړون ټینګ کړ، ځکه چې د اسلامي ټولنې او د حکومت د جوړولو لپاره یې د هغو کسانو ترمنځ چې قومي او پرګني زواټونونه یې لرل د ورورولۍ د تړون ټینګولو ته اړتیا درلودله. خکاره خبره ده چې لومړی باید په خپله مسلمانانو په ښه ډول له یو بل سره پیوند خوړلی او د یو بل په وړاندې ژمن کیدلی چې په ملګرتیا سره خپلو هدفونو ته په رسېدا کې له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره مرسته وکړي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ورورولۍ له پیوند څخه له مهاجرینو سره د اقتصادي مرستې لپاره ګټه پورته کړه، ځکه چې هر یو انصار د خپل نوي ورور په وړاندې دنده احساس کوله او هغه یې په خپل ژوند او مال کې شریک ګاڼه. لدی مخ کې خلکو د جاهلیت په وخت کې د یو بل د ملاتړ او دفاع لپاره د خپلوي او د قبیله د ګټو پر اساس تړونونه کول یا قبایلی اړیکې رامنځته کولې. د اسلام ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د پیوند په رامنځته کولو سره د هغوی ترمنځ د اړیکو سویه په کلي ډول بدله کړه او الهی او لوړې اړیکې د هغوی ځای ناست کړي. ګرانو دوستانو، د روژې له برکت او فیض څخه ډکه میاشت په ټولې اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو د اتحاد او پیوستون یوه ستره نښه ده. د هر هیواد مسلمانان چې د هر توکم وي په ډېر خوشحالۍ او احترام سره د روژې د بختورې میاشتې هرکلی کوي. په روژې مبارکې میاشت کې د روژې د ساتلو دستورې د حج ابراهیمي د پرتمین مناسکو په شان په ټولو مسلمانانو کې چې د هر فرقې او د هر مذهب منونکي وو ګډې او وحدت رامنځته کوونکي دستورې دي او ټول مسلمانان د اسلامي امت په نوم سره د یوه مرکز ګیر چاپیر راغونډیږي. په روژې مبارک میاشت کې څرنګه چې د روژې د ساتلو قوانین او حکمونه او نور اسلامي دندې هر ځای یو شان دي، په دې مبارک میاشت کې جغرافیایي سرحدونه د مسلمانانو ترمنځ واټن نه رامنځته کوي. د روژې مبارک میاشت د زړونو د نږدې کولو او د مسلمانو ملتونو د یو کولو میاشت ده. هر مسلمان ځان د یوې واحد ټولنې غړی ګڼي او له نورو مسلمانانو سره چې په زرګونو کیلومتره واټن سره او د نړۍ په تر ټولو لیرو سیمو کې روژه لري د یووالي احساس کوي. راځئ چې دغه مبارکه میاشت غوره وګڼو چې له تفرقې او بیلتون څخه ډډه وکړو او د پاک خدای له دین سره د مرستې هڅه وکړو او په اخیارتیا سره په اسلام کې له انحرافي بهیرونو سره مقابله وکړو چې د قیامت په ورځ د پاک خدای جل اعلی شانو او د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په وړاندې شرمنده نشو.
ډیرو خوږو ملګرو، اوس هم خپل روح او تفکر د قرآن مجید په خوشبویی سره معطروو او د قرآن کریم د اعراف سورې 200 لومړی آیت تلاوت ته غوږ ږدو. بے شک هغه کسان چې پرهیزګار دي، کله چې د شیطان وسوسه ورته ورسیږي نو سملاسی خدای یادوي او هله یې سترګې غړیږي، یعنی د شیطان د وسوسو له دامه ژغورل کیږي. د قرآن مجید دغه آیت د متقیانو په اړه وایي: هغوی د شیطان له وسوسو سره په مخامخیده کې د پاک خدای په ذکر سره دغه وسوسې له ځانه لرې کوي. تقوا په قرآنی اصطلاحاتو کې د غفلت په مقابل کې ده. پرهیزګاری او تقوا یعنی په خپلو ټولو کړنو او عملونو د سړي دایمي څارنه په دې ډول چې له هغو مصلحتونو سره سم وي چې خدای د هغه لپاره په نظر کې لرلی وي. په حقیقت کې ژوند په یو بل ارزانه لاره کې تک دی چې دواړو خواو ته یې ګړنګونه دي، او که یوه شیبه پرهیزګاری پریږدي نو خامخا دغه غړنګ ته غورځیږي. خو دا چې لاس دې د کوم کاڼي ونې او یا بوټي په شان په یو څه شي ورخښ شي او له یقیني غورځېدا دې وژغوري. له شیطانه د طواف کوونکي مطلب هغه شیطان دی چې د انسان د زړه ګیر چاپیره چوړلی څو یو درس پیدا کړي او له همهغه ځایه خپله وسوسه د هغه وزړه وته ورننه کاندي. ګناهکار انسان د زیاتو او د بیا بیا ګناهونو په خاطر خپل زړه ته د شیطانی وسوسو تګ راتګ نه احساسوي، خو پرهیزګار او متقی انسان یې په وړاندې درېږي څو وسوسه یې زړه ته ور نشي. متقی سړی هغه خورا کوچنی گناه چې کوي سم لاسی په زړه کې وای چې گناه دې کړی دا، نو د هغې گناه د جبرانولو په فکر کې کیږي. هغه په داسې حال کې چې شیطان یې تر څنګ تیریږي، د هغه د خدای د ذکر او د یادولو په فکر کې کیږي چې ټولې چارې یې په لاس کې دي، نو ځان له شیطان لری کوي او د خدای درگاه ته پناه وروړي. پاک خدای هم په خپل موقع د دغه تذکر او یاد په وجه یې د شیطان له شر لری کوي او د هغه د زړه له سترګو د غفلت پردې لری کوي او سترګې یې رڼا کیږي او د حق او خیر لاره ویني او په همدغه سمې لارې تګ کوي. پر دې اساس مؤمن انسان چې کلک ایمان لري د داسې سالم او سم بدن په شان دی چې د ناروغیو مایکروب ورته نه ورداخلیږي، او کچیرې دغه مایکروب داخل هم شي د هغه د بدن دفاعي قدرت په وجه ډیر ژر له منځه ځي. نو ځکه خو شیطانی وسوسې د پرهیزګار مسلمان زړه ته بیخي نه ورننوځي، کچیرې دغه وسوسې زړه ته ننوځي هم په هماغه مهال په هوش کې راځي او دغه وسوسې له ځانه لرې کوي. خواجه عبدالله انصاری د دغه آیت په تفسیر کې لیکي: څرنګه چې توفیق د انسان په برخه شي نو د شیطان وسوسه پرې هیڅ اغیز نه کوي. هغه لیکي: د اسلام په سرکنیو وختونو کې یو ځوان له ماسخوتن لمانځه وروسته په لاره کې یوه ښځه ولیدله چې داسې ناز او ادا یې کوله څو په خپلې فتنه کې یې ګیر کړي. نو ځوان هم په هغې ښځې پسې روان شو چې د هغې کور ته ورسید. یوه شیبه یې فکر وکړ او دغه آیت یې ولوست، نو ناڅاپه بې هوشه شو. کله چې ښځې دغه حالت ولیده خپلې وینځې ته یې غږ کړ او په ګډه یې دغه سړی چې بې هوشه شوی و پورته کړ او خپل کور ته یې ورسوه او په خپله دغه میرمن کور ته ستنه شوه. دغه ځوان یو بوډا پلار درلود، او کله چې د دغه ځوان پلار له کوره بهر وتلو نو خپل زوی یې ولیده او کور ته یې ننباسل. دغه بوډا له خپل زوی څخه پوښتنه وکړه چې څه خبره ده، حال راته ووایا. زوی ورته ټوله کیسه بیان کړه، تر دې چې د قرآن مجید د دغه آیت په فکر کې شو. هر کله چې د شیطان وسوسه ورته ورسیږي نو سملاسی د خدای یاد کړي، نو هغه وخت یې سترګې خلاصیږي. په همدغه فکر او تدبر کې یې له خولې یوه چیغه ووتله او هم هلته سملاسی مړ شو.
عزتمن روژتیانو، په اسلامي تعلیماتو کې د ډوډۍ خوړل هم زموږ د ټولنیز ژوند یوه برخه ده چې یو شمیر آداب او اصول لري، او که چیرې دغه آداب او اصول رعایت شي نو بدن به د سلامتیا نعمت وبیني. اوس تاسو سره د ډوډۍ د خوړلو د ځینو آدابو او اصولو په اکله ژغیږو. تاسو به حتما د ډوډۍ خوړلو لپاره مختلفو ځایونو ته تللي یاست، او ځینو کسانو به په خپل کرچار سره تاسو خپه کړي یاست، یا هغوی به د ډوډۍ په سم ډول د خوړلو آداب نه وي رعایت کړي، او یا د ډوډۍ په خوړلو کې د ادب حریم نه رعایتوي. په اسلام کې ځینې موردونه بیان شوي دي چې د ډوډۍ د خوړلو په وخت باید هغه رعایت شي. طبیعي خبره ده چې موږ هر ورځ له ککړو شیانو او نورو موردونو سره په تماس کې یو، او ډېرې ناروغۍ هم له ککړتیا سره د تماس په وجه رامنځته کیږي. حضرت امام علی علیه السلام له ډوډۍ خوړلو مخکې د لاسونو د وینځلو سپارښتنه کوي او فرمایي: د ډوډۍ له خوړلو مخکې د لاسونو وینځل رزق زیاتوي او د سترګو نظر پیاوړی کوي. بل خبره دا چې د ډوډۍ خوړل د مهربان خدای په نوم او یاد سره پیل شي، ځکه چې پاک خدای د انسان د ضرورتونو او د تامینولو لپاره د پنځون په نظام کې ډول ډول ګټور خواړه کیښودلی دي او انسان یې له دغو خواړه ګټه پورته کولو ته وربللی دی. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، د ډوډۍ د خوړلو په وخت پاک خدای جل اعلی شانهو یاد کړئ او له چټي خبرو ډډه وکړئ، ځکه چې ډوډۍ د خدای پاک لخوا یو نعمت او رزق دی او په تاسو فرض ده چې د ډوډۍ د خوړلو په وخت پاک خدای یاد کړئ او د هغه شکر وکړئ. د ډوډۍ د خوړلو په وخت لومړی تر ټولو سپک خواړه وخورئ. همداراز په روایتونو کې ویل شوي دي چې په لږ شان مالګې سره د ډوډۍ د خوړلو پیلول د انسان د تندرستۍ لپاره ګټه لري، البته په داسې بڼه کې چې سړی په لږ شان مالګې سره د ډوډۍ خوړل پیل کړي چې هغه د وینې د لوړ دباو په شان ناروغیانې ونې لري. طبي پوهه د دې ښودنې کوي چې د ګرمو خوړو خوړل د انسان د بدن غړیو ته تاوان رسوي. حضرت امام علی علیه السلام پیړۍ پیړۍ مخکې فرمایلی دي، ګرم خواړه پریږدئ چې ساړه شي او د خوړلو وړ شي. په ښي لاس سره د ډوډۍ خوړل، د کوچنۍ مړۍ اخیستل او په ښه ډول د خوړو ژوول په اسلام کې د ډوډۍ د خوړلو په آدابو کې شامل دي. ډاکتران د خوړو په اسانۍ سره د هضمېده او د وزن د زیاتېدا د مخنیوي لپاره په خپلو لاسونو کې وایي خواړه ښه او په آرام سره وژوئ. په حدیثونو کې هم ویل شوي دي خواړه ښه وژوئ او د خوړو په خوړلو کې هیڅکله بیړه مه کوئ. د غراز په اسلام کې دغه سپارښتنه هم شوې ده چې په کامل ډول له مړېدا، یعنی په داسې حالت کې چې لږ شان لوږه پاتې وي، له ډوډۍ څخه لاس اخیستل ښه کار دی. د ډوډۍ د خوړلو ختمېدل هم د ډوډۍ د خوړلو د پیلېدا په شان آداب لري او د دغو آدابو روایتول د انسان د ژوند او د بدن د سلامتیا لپاره ګټه لري. دغه آداب په عرفاني، ټولنیزو او روغتیا برخو ویشلی شو. د ډوډۍ د خوړلو عرفاني آداب د نعمتونو له حقیقي ولي چې پاک خدای جل اعلی شانهو دی مننه او د روزۍ د برکت موندلو لپاره دعا کول او تشکر کول دي. او د ډوډۍ د خوړلو په ټولنیزو آدابو کې هم د وږو او محرومو کسانو د یادولو سپارښتنه شوې ده، ځکه چې په خېټه ماړه کسان د وږو او محرومو کسانو په وړاندې مسؤلیت لري چې له ټولنې د لوږې او بېوزلۍ د کمولو لپاره د خپل وس په اندازه اقدام وکړي. د ډوډۍ د خوړلو د ختمولو لپاره روغتیایي آداب د لاسونو وینځل، د غاښونو خلالول او د غاښونو مسواک وهل، د لږ وخت لپاره په ملا سملاستل او د ډوډۍ د خوړلو سمدستي وروسته نه ویده کیدل دي.